استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه در غرب کابل و انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که تا حال 8 زخمی با شفاخانه از منطقه غرب کابل منتقل شدند. در انفجار در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن خبر داده شده. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که همه مسجدها در ایران سر از امروز موقتا دوباره باز میشوند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. با گزارش های برنامه برمیگردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که سید سمی عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. در منطقه دشت برچی در مربوطات حوضه 13 غرب کابل امروز صبح انفجار رخ داده و صدای تیر هنوز هم شنیده می شود. مقامات محلی ننگرهار می گویند در یک انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تمامی مسجدها در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شود. تفصیل خبرها. در منطقه دشت برچی در مربوطات حوضه 13 غرب کابل امروز صبح حوالی ساعت 10 انفجار شده و صدای فایر هنوز هم شنیده می شود. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان طارق آریان به رادیو آزادی گفت حمله کنندگان به یک شفاخانه داخل شده و سربازان امنیتی سعی دارند آنها را از محل بیرون کنند. و افزود
با تأسف که امروز مهاجمین انتحاری به یک شفاخانه در غرب کابل حمله کردند. نیروهای امنیتی ما در ساحه حضور دارند. بالای 40 نفر از زنا و اطفال نجات دادند. تا حال تلاش ها جریان داره که کسایی که در ساحه هستند ملکیار نجات داده شوند و نیروهای امنیتی تلاش میکنند که تروریست ها را از پا در بیارن و ساحه را کنترل کنند و جزئیات فعلا همین‌قدر است.
نظر به گزارش‌ها حمله کنندگان به یک شفاخانه 100 بستر داخل شدند که یک بخشی از این شفاخانه به مؤسسه دکتران بدون سرحد تعلق دارد. وزارت صحت عامه افغانستان زخمی شدن 8 نفر را تایید کرده است. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در یک پیام به رادیو آزادی گفت طالبان این حمله را انجام ندادند و به گفته او این حمله شاید کار گروه دولت اسلامی داعش باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل‌تر داریم. مقامات محلی ننگرهار میگویند در یک انفجار در مراسم جنازه یک مقام پلیس در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار 40 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی گفت این واقعه حوالی ساعت 11 قبل از ظهر در مراسم جنازه یک قمندان پلیس محلی به نام شیخ اکرم رخ داد. و افزود در این حمله تلفات رخ داده ولی ارقام دقیق تا حال معلوم نیست. مسئولیت این حمله را تا حال کدام گروهی به عهده نگرفته است. خوگیانی اظهار داشت تا هنوز تعداد دقیق کشته شده ها هم معلوم نیست. بعضی از منابع امنیتی میگویند که در این مراسم نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی هم اشتراک داشتند. با گفته آنها عضو ولسی جرگه نور آقا ملکزای و پسرش هم در بین زخمی ها می باشند. در این مورد هم از ننگرهار گزارش خواهیم داشت. اجمل فایز قمندان امنی ولایت بلخ از بمباران یک مکان تجمع طالبان در این ولایت خبر می دهد. آقای فایز امروز به رادیو آزادی گفت در حمله هوایی اردوی ملی در منطقه قندان ولسوالی بلخ بیش از 10 طالب کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او بمباران حوالی ساعت 10 شب صورت گرفت. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته است نشست بزرگان قومی هدف بمباران قرار گرفته است و ادعا کرده که در این رویداد 16 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این حال ده ها باشنده ولسوالی بلخ در محل رویداد گرد هم آمده و گفتند که افزون بر کشته شدن جنگجویان طالب 9 فرد ملکی نیز کشته شدند و گفته آنها شماری از غیر نظامیان هم زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تمامی مسجدها در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. این گام دیگر است که برای کاهش محدودیت‌های به هدف مهار کردن گسترش ویروس کرونا برداشته می شود. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران به نقل از محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارش داده که تصمیم برای بازگشایی مسجدها در مشوره با وزارت صحت این کشور گرفته شده. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، قمی بعدتر گفت که مساجد تنها برای 3 روز به احترام شب‌های خاص ماه مبارک رمضان باز می شود. در این مورد هم در این برنامه صحبت داریم. ایلون ماسک رئیس اجرایی شرکت موترسازی تسلا میگوید تولید موتر در کارخانه این شرکت در ایالت کالیفرنیا از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم در مخالفت با دستور بسته ماندن این کارخانه به خاطر همگیری ویروس کرونا است. ماسک در حساب تویتر خود نوشته است که برای تولید آمادگی خواهد گرفت و مایل است خطر بازداشت را هم بپذیرد. و افزوده است وضعیت کاملا آشفته است به خاطر که مقام های ایالت کالیفرنیا بازگشایی کارخانه تسلا را تایید کردند، اما به گفته ماسک مقام های محلی ساحه الامیدا در این ایالت جلوی تطبیق آن را گرفتند. کارخانه تسلا در همین منطقه است، جایی که انتظار می رود کسب و کار تا پایان ماه می متوقف باشد و فقط اجازه داد و ستد تجارتی ضروری داده می شود. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است، شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش ها برای از پا در آوردن مهاجمین مسلح در غرب کابل ادامه دارد.
با تاسف که امروز مهاجمین انتحاری به یک شفاخانه در غرب کابل حمله کردند و نیروهای امنیتی ما در ساحه حضور دارند.
در این حال در انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار از کشته و زخمی شدن دهاتن خبر داده شده است. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که همه مساجدها در ایران سر از امروز موقتاً دوباره باز میشوند. برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. مهاجمین مسلح امروز بر یک شفاخانه در غرب کابل هجوم بردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تا حال 8 زخمی از محل رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که تلاش ها برای از پا در آوردن حمله کننده ها ادامه دارد. طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند. پیش از آن که برایتان در این باره جزئیات بیشتر را پیشکش بکنیم، می رویم به ولایت ننگرهار، جایی که در انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه دهاتن کشته و زخمی شدند. سحرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار در خط تلفن با ماست. آقای امیرزای سلام، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
مننه فاروق صاحب، تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن تکم یولس بجې د خیرو ولسوالۍ کې د شیخ اکرم په نامه د سیمې د پولیسو د یو قمندان چې د زړه له امله وژل شوی و، البته د زړه سکته کړې وه، د هغه د جنازې مراسم و او دلته سلګونه کسان راټول شوي وو دغه جنازې مراسمو ته. په دغه مراسمو کې مخکې له دې چې جنازه پیل شي چاودنه وشوه او د سیمه ییزو خلکو چې موږ ورسره په رابطه کې یو خبرې م ورسره کړي، د هغوی د معلوماتو له مخې چې په دغه پیښه کې د سلو شاوخوا خلک مړه او ټپیان شوي دي، خو ولایتي ادارې سره او چارواکو سره چې مونږ خبرې کړې هغوی تر دې دمه د لسو کسانو د مړینې او د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. خو تر اوسه پورې کره معلومات لا هم په لاس کې نه شته. په دې هڅه کې یو چې په دې اړه کره معلومات ترلاسه کړو. ټول ټپیان چې دي هغه روغتون ته سیمه ییز روغتون ته د رالېږ په حال کې دي. تر اوسه پوره نه دي رارسېدلي. تر اوسه
بله. آیا مسئولیت این انفجار را تا حال کسی یا گروه پذیرفته؟
نه، تر دې دمه د دغه پیښې پلیس هم په غاړه نه اخیستي او وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
با تشکر از شما همکارم سهرگل میرزایی از ولایت ننگرهار به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که در انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار دهاتن کشته و زخمی شدند. اداره محلی ولایت ننگرهار کشته شدن 10 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر را تایید کرده. حالا هم می رویم به کابل. وزارت داخلی افغانستان می گوید که تلاش ها برای از پا درآوردن مهاجمین مسلح در غرب کابل ادامه دارد. شماری از مهاجمان امروز بر یک شفاخانه در منطقه دشت برچی هجوم بردند. راتب نوری همکارم از کابل با ماست. نوری صاحب، جزئیات بیشتر درباره حمله کابل چی است؟
تشکر. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. با معذرت، امروز اولی ساعت 10 PM بود که وزارت امور داخله به رادیو آزادی تایید کرد که شماری از مهاجمان مسلح داخل یک شفاخانه در سایه دشت برچی حوزه 13 شهر کابل شده و به درگیری پرداختند که نیروی امنیتی هم با فاصله کوتاه‌تری به منجا رسیدن و ساحه را مسدود کردند و با مهاجمان به درگیری پرداختند که درگیری تا هنوز هم ادامه دارد. به گفته وزارت امور داخله تا هنوز 80 نفر از شفاخانه نجات داده شده و یک مهاجم هم از پا در آمده، اما پاکسازی بخشای از شفاخانه هنوز هم جریان داره و نیروی امنیتی و نیروی تازه نفس هم رسیدن و به پاکسازی در شفاخانه پرداختن. به بخشی از سخنان سخنگوی وزارت امور داخله توجه شما را میخوایم.
با تاسف که امروز مهاجمین انتحاری به یک شفاخانه در غرب کابل حمله کردند. نیروهای امنیتی ما در ساحه حضور دارند. بالای 40 نفر از زنا و اطفال نجات دادند. تا حال تلاش ها جریان داره که کسایی که در ساحه هستند ملکیار نجات داده شوند و نیروهای امنیتی تلاش میکنند که تروریست ها را از پا در بیارند و ساحه را کنترل کنند.
بله، البته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله بود که دقایق پیشتر گفته بود 40 نفر نجات یافته، اما در تماس آخری که با او داشتم از نجات 80 نفر که بیشتر از اینا زنان و کودکان هستند سخن گفت. و در همین حال وزارت صحت‌عامه هم از رسیدن 8 زخمی به شمول 3 کودک در شفاخانه کابل سخن گفت. وحید مجروح سخنگوی ببخشین معین این وزارت لحظات قبل در یک نشست خبری در کابل در کنار نکوهش ای رویداد گفت که ای شفاخانه 100 بستر در دشت ورچی شفاخانه زایشگاه بوده که مادران و کودکانی که در شفاخانه گیر مانده بودن از سوی نیروهای امنیتی بیشترشان نجات داده شدن. البته گفته نیست که ای رویداد حکومت افغانستان. سخنگوی رئیس جمهور هم نکوهش کرده که توجه شما را به او جلب میکنم.
اجازه بدیم که حمله تروریستی که امروز لحظات قبل در ناحیه 13 شهر کابل رخ داده با شدیدترین الفاظ محکوم کنیم. با تاسف ادامه خشونت ها از طرف گروه های حراسه بودن در ماه مبارک رمضان مردم افغانستان نگران ساخته و این اعمالشان قابل تقدیر و ایست که نه تنها که حکومت افغانستان همواره این عمله ها را محکوم میکنه. ما از
بله، گفتنیز فروخ صاحب که یکی از بزرگترین عملات در شهر کابل در چند ماه اخیر است. البته در حدود دو هفته پیش یک عمله دیگه هم در ولسوالی چهارآسیاب کابل رخ داده بود در منطقه رشخور، اما دیروز در کابل در 4 الی 5 بخش کابل ماین‌های جاسازی شده انفجار کردند و در یه آخر دیده میشه که نیروهای امنیتی ملی افغانستان هم دو رهبر بسیار مهم گروه داعش را از قندهار و از کابل بازداشت کردند که به باور آگاه‌ها تأثیر مستقیم بر افزایش ناامنی ها و نیز کاهش ناامنی ها داشته میتونه. گروه طالبا زبیولا مجاهد در یک پیام صوتی که برای رادیو آزادی فرستاده بود مسئولیت این حمله را رد کرد و با گفته آقای مجاهد احتمال میره که داعش این حمله را کرده باشه و دلیل کنها داشتن که طالبا بخش های غیر نظامی را مورد حملات خود قرار نمیدن. تا اکنون جزئیات همه قدر است و اگر جزئیات تازه بود ما در خدمت و شنوندگان عزیز حتماً به سمعشون میرسیم.
تشکر. همکارم راتب نوری از کابل گزارش میداد. حالا فریدالله سعادت خبرنگار رادیو آزادی را از نزدیک محل رویداد امروز در کابل در خط تلفن با خود داریم. آقای سعادت سلام، همین حالا در محل رویداد چی میگذرد؟
سلام به شما پروفسور و به تمام شنونده های عزیز. ما در خنوی جاستم، جایی که فعلا درگیری جریان داره. حوالی ساعت 10:10 نزدیک به ساعت 10 که حمله شده با بالای این شفاخانه، ما تقریبا نیم ساعت یا هم 45 دقیقه بعد به محل رسیدیم. حالی که نزدیک به 2.5 ساعت میشه کیج هستیم، درگیری هنوز هم جریان داره. شهیدان عینی بر کسایی که از جون نجات پیدا کرده بودن بر گفتن که زمانی که نفرایی که زمانی که نفر مسلح داخل شفاخانه میشه، بالای اطفال، زنها و هر آن کس که امروش مقابل میشن یا هم میدیدن سر بالای از شلیک میکردن. تا حال ما کیج هستیم، نزدیک به 2.5 ساعت میشه در محل رویداد هستیم. وضعیت جنگی است و حالیم صدای شلیک سنگین و کوچک شنیده میشه. نیروهای امنیتی تلاش دارن تا توریست ها رو یا هم کسایی که جنگ میکنه یا نفر کیج هستن از پا در برن.
تعداد مهاجمین مشخص شده آقای سعادت؟
ایجا شهیدان عینی برام گفتن کسایی که دمی لحظات اول نزدیک شفاخانه بودن یا هم در داخل شفاخانه بودن، یا گفتن که نخست نزدیک به ساعت 10 بجه کرولا موتر کرولا دول میایه، 4 نفر از او تا میشه و شلیک میکنه بالای پیره‌دار شفاخانه، برز و باز داخل میشه. یا گفتن که 4 نفر هستن، اما تابال ارقام دقیق به خاطر نیست که هنوزم درگیری جریان دارد و صدای شلیک هنوزم میشنوم و شهیدان عینی از 4 نفر گفتن. و در این زمان ما امبولانس ها هم یا هم اطفایال ها میبینیم که در ساحه هستن به خاطر انتقال زخمی ها، و چندین نفر خودمان دیدیم که از شفاخانه زخمی انتقال کردن به طرف شفاخانه های دیگر.
با تشکر از شما فریدالله سعادت خبرنگار رادیو آزادی در کابل به طور مستقیم از نزدیک محل رویداد گزارش میداد. شماری از مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز بر یک شفاخانه در غرب کابل هجوم بردند. وزارت داخلی افغانستان گفته که تلاش ها برای از پا درآوردن حمله کننده ها ادامه دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
همه مسجدها در ایران سر از امروز موقتاً دوباره باز میشوند. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، اولین محموله جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین صادر می‌شود. سدیه سیرت مسئول روابط عامه این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت این محموله جلغوزه 110 تن است که از سال گذشته باقی مانده بود و حالا به چین صادر می شود. خانم سیرت می گوید صادرات گیاهان طبی نیز تا چند روز آینده از طریق دهلیز هوایی آغاز خواهد شد. با گفته خانم سیرت 50 تن هنگ روز پنجشنبه هفته جاری به دنبال آن 46 تن هنگ روز شنبه هفته آینده به هند صادر خواهد شد. پس از گسترش ویروس کرونا در چین، حکومت افغانستان صادرات جلغوزه را با آن کشور متوقف کرد. در ماه قصد سال گذشته خورشیدی قرارداد صادرات جلغوزه میان بخش‌های خصوصی افغانستان و چین به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه افغانستان 62,000 تن جلغوزه به ارزش 2.2 میلیارد دلار را ظرف 5 سال به چین صادر می‌کند. برای مدیریت محصولات زراعتی در ولایت فرا امروز سنگ تهداب اولین کشمشخانه در این ولایت گذاشته شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت آغاز کار این پروژه باعث رشد کاروبار و اقتصاد دهقانان می شود. وی همچنین گفت 10% هزینه این پروژه را دهقانان و باغداران و 90% دیگر را وزارت زراعت می پردازد. وزارت زراعت و مالداری می گوید برای دهقانان ذخایر نگهداری پیاز و کچالو نیز ساخته می شود. پیش از این دهقانان از نبود جاهای مناسب و سرخانه ها شکایت داشتند و بیشتر محصولاتشان از بین می رفت.
1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همه مسجدها در ایران سر از امروز موقتاً دوباره باز می شوند. این گام دیگری است برای کاهش محدودیت هایی که به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع شده. محمد قمی رئیس سازمان توسعه اسلامی ایران گفته این تصمیم در مشوره با وزارت صحت آن کشور اتخاذ شده. در شرق میانه ایران بیشترین آمار مرگ و میر از ویروس کرونا را تا کنون ثبت کرده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رسانه‌های ایران به نقل از محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ایران گزارش دادند که تمامی مسجدها در سرتاسر ایران سر از امروز برای 3 روز باز خواهند شد. به گفته قمی این تصمیم در مشوره با کارشناسان صحی گرفته شده. او گفته که مسجدها به خاطر گرامی داشت از شب‌های خاص ماه مبارک رمضان دوباره باز می‌شوند، اما گفته نشده که پس از 3 روز چی خواهد شد. مسجدها همچنان باز خواهند ماند یا دوباره بسته خواهند شد. در شرق میانه ایران با بیشترین آمار مرگ و میر از ویروس کرونا اخیراً اعلام کرد که وضع محدودیت‌ها را به خاطر فشارهای اقتصادی کاهش می‌دهد. این در حال است که خبرگزاری تسنیم در دیمی به نقل از والی ایالت خوزستان از موارد تازه ویروس کرونا خبر داد. اما باعث شد تا محدودیت‌های کاهش یافته بار دیگر از سر گرفته شود. ایران پیش از این هم به خاطر وضع تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا با فشارهای اقتصادی روبرو بود. با شیوع ویروس همه‌گیر کرونا فشارها افزایش یافت و همان بود که حکومت ایران هفته پیش اعلام کرد که واحد پولیش را از ریال به تومان تغییر می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین آمار صفحه اینترنتی ولدومیترز، ایران در حال حاضر 109,286 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و بیش از 6,685 تن دیگر به خاطر ابتلا به این ویروس جان باختند. مسجدها در سر تا سر ایران در حال بازگشایی می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور هفته پیش اعلام کرد که مساجد کمترین تهدید برای ابتلا به ویروس کرونا اند. ادای نماز جمعه در بیشتر مسجدهای ایران از 8 ماه می آغاز شد. به ادامه کاهش محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس همه‌گیر کرونا، ایران قبلا به مسافرت از یک شهر به شهر دیگر در داخل آن کشور اجازه داد و همچنین مرکزهای بزرگ خریداری هم فعالیتشان را از سر گرفتند.
حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا ورق زده.
روزنامه هیواد درباره کارجویان افغان که در مرز ایران جان باختند نگاشته است. روزنامه تاکید کرده است که مسئله شکنجه 57 کارگر افغان از سوی نیروهای مرزی ایران و سپس به دریا انداختن آنان باید به گونه جدی بررسی شود. با باور سرمقاله نویس، هرچند این رویداد یک جنایت آشکار است، اما باز هم بررسی این رویداد یک روش رسمی است و باید در این بخش عدالت تامین شود. سرمقاله نویس نه تنها خواهان مجازات عاملین این رویداد شده است، بلکه به اساس ارزش‌های بین‌المللی انسانی و بشری خواهان پرداخت غرامت، خونبها و تاوان برای خانواده‌های قربانیان هم شده است. روزنامه هیواد نگاشته است که کارجویان کشته شده نان آوران خانواده‌هایشان بودند و در همین راه زندگیشان را از دست دادند. سرمقاله نویس تاکید می‌کند که از رژیم ایران باید در این مسئله جدی بازپرس شود، زیرا به گفته نویسنده ملیشه‌ها و سربازان ایرانی همواره اعمال ضد بشری را در برابر مسافران افغان انجام می‌دهند. نویسنده تاکید می‌کند جامعه جهانی و سازمان ملل باید همکاری کنند تا ایران از این گونه کارها دست بردارد. روزنامه ویسا درباره اختلاف‌های سیاسی غنی و عبدالله نوشته است. در سرمقاله این روزنامه آمده است پیشبینی می شود روز پنجشنبه تفاهم نامه میان محمد اشرف غنی و عبدالله امضا شود، اما سرمقاله نویس پرسیده است که این تفاهم نامه بر سرنوشت مردم چی تأثیری خواهد داشت. در سرمقاله آمده است اگر این تفاهم کپی نسخه جانکری در سال 2014 باشد، پس تجربه گذشته دوباره تکرار خواهد شد. با باور سرمقاله نویس، هرچند حزب جمعیت از پیش پراگنده شده، اما در پایان این تفاهم احتمالاً کسانی که حالا در کنار عبدالله اند در هیچ معامله دیگر او را همراهی نکنند. نویسنده در چند نکته کوتاه گفته است که اداره به میان آمده از این تفاهم ناکام است که امیدواری معجزه از آن نمیتوان داشت، و روزنامه اسلام بر حمله های طالبان مسلح و کاهش خشونت ها تاکید کرده است. در سرمقاله آمده است چنین گفته می شود که زلمه خلیزاد در اسلام آباد با مقام های پاکستانی از جمله جنرال قمر باجوا رهبر نظامیان پاکستانی ملاقات کرده و در کنار کاهش خشونت تام خواهان رهایی یک شهروند آمریکایی ربوده شده از سوی طالبان هم شده است. با باور سرمقاله نویس، پس از تفاهم آمریکا با طالبان و بیشتر شدن حمله های طالبان، نیروهای امنیتی افغان آماده شدند که از حالت دفاعی حالت فعال دفاعی را به خود گیرند تا برای طالبان مسلح پاسخ مناسب بدهند.
اینجا رادیو آزادی است. 1:27 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. وزارت داخلی افغانستان در خبرنامه میگوید که در حمله امروز در غرب کابل 4 غیر نظامی کشته و 5 غیر نظامی به شمول کودکان زخمی شده اند. این وزارت همچنین گفته که یک مهاجم مسلح از پا در آورده شده و تلاش ها برای از پا در آوردن سایر مهاجمین ادامه دارد. تعدادی از مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز بر شفاخانه در غرب کابل هجوم بردند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. طالبان دست داشتن این گروه را در این حمله رد کردند.
پیام ها و نظریات شما
امیر معاش تقاعدی نیشه منصبا امیر دستگیری بایومتری در این شرایط دستگیری بایومتری کم دفترش قائم هیچ کسی نیست. این در امسال خامیر گزاره میکردن در این وقت قرنطین و در این حالت روزگار اقتصادی امیر گزاره میکردن مثل پارسال و پرارسال در اون کارتای که سابق دادن در اون کارتای سابقه باید میدادن. یا چرا این کارا به پروایی میکنن؟ مشکل تراشی میکنن؟ تشکر.
ما یک پیام داشتم. همه قدر سعی کنن زیادتر همین تجارت کمک میکنن و بدنگر کسا مثلا این ملچی هایی که هست تکدمی هر جای که هست این ملچی هایی چیز کمک نمیکنن. ملچی ها بسیار روزگارش خراب شده کرد بوتای خودم رنگ نمیکنن و خاطر که مرز کلا نگیر شما نگه فقط روزگارشان لفت وقت شده دنیا کمک شد باید تجارت تشویق کنیم. شما به نظر همین مای مبارک رمضان باید
تجربه واسه مقولات بغلان باشنده شهر قدیم خانم سرسوال هستم در ولایت لوگر و سالیم آمده. فقط توجه شما را از این بزرگان میخواهیم که امی کرای موتر ما یک ذره بسیار به مشکل است. 1500 روپیه کرای موتر بغلان و کابل است. ای پیشای طرف در 1500 رسیده است. یعنی ما قدر کمی توجه دارم میخواستم. انالی را با شما یک چیز بگیم، مردی ملکی بیچاره چیکن حالی مجبور است مردم که داشته باشن باید برای رسید یک کنم نداشتشن باید برای. یعنی میرن لطف یک توجه دارم میخواهیم.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله امروز صبح در منطقه دشت اتشی در مربوطات حوزه 13 غرب کابل 4 نفر کشته، 5 زخمی و 10 نفر نجات داده شده. مقامات محلی ننگرهار میگویند در یک انفجار در مراسم جنازه یک مقام پلیس در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. اجمل فایز قمندان امنی ولایت بلخ از بمباران یک مکان تجمع طالبان در این ولایت خبر می دهد. تمامی مساجد در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. و الون ماسک رئیس اجرایی شرکت موترسازی تسلا می گوید تولید موتر در کارخانه این شرکت در ایالت کالیفرنیا از سر گرفته خواهد شد.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد. عدالت او لفساد سر مبارزه. برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل آزادي راوړي.
اصلاحات متوقف و شفافیت بودیجه در افغانستان افزایش نیافته است. دیدبان شفافیت افغانستان سروی را زیر نام سروی بودجه باز سال 2019 انجام داده است. این نهاد میگوید نتایج سروی بودجه باز نشان می‌دهد که جایگاه شفافیت بودجه ملی افغانستان تنها یک نمره از 49 به 50 از مجموعه 100 نمره ارتقا یافته است. مشارکت مردم در همان جایگاه قبلی خیش با نمره 15 از 100 باقی مانده و بخش نظارتی با کاهش از نمره 43 به 131 از 100 نمره افت داشته است. با اساس یافته های این سروی اصلاحات عقب گرد داشته است. دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخل است. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دیونی موضوع د افغانستان رونتیا څار بنسټ راپور نویو موندنو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړی شوی ده. دا دغېونۍ په خپرونه کې د افغانستان روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ابراهیم جبارخیل، د افغانستان مالی وزارت ویان شمروز مسجدی او د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودجې کمیسیون غړی عبدالظاهر سلانکی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، کرونا جدي وګڼئ او د دې لپاره چې په نورو په کرونا ویروس باندې اخته نشي وقایوي تدابیر په پام کې ونیسئ. دغه راز د دې لپاره چې موږ هم دغه تدابیر په پام کې نیولي د خبرونې ملمانه مو د ټلیفون په کرخ راخستې دي او غوړو چې هغه هم لمک سره د ټلیفون په کرخه په بحث کې ګډون وکړي. د خبرونه پیل له خاغلی جبرخیل نه کوو، د شفافیت څار بنسټ څېړونکی دی، یو له هغو کسان څخه دی چې دغه سروې جوړه کړې ده. دغه سروې په اړه باندې به ټول جزئیات له هغوی څخه واخلو. موږ هڅه کوو چې دوی سره اړیکه ټینګه کړو، دوی له موږ سره په تمه دي. ترڅو چې له جبرخیل صاحب سره زموږ اړیکه ټینګېږي، ښاغلي مسجدي ته راځو. ښاغلي مسجدي، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست. تاسو د روڼتیا څار بنسټ سروې اخیستې ده او تاسو رسېدلې ده، په دې اړه باندې غواړو ستاسو ځواب ولرو.
مننه، ورځ مو په خیر تاسو ته او درنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بالکل، ما د روڼتیا د څار د ادارې گزارش اوریدلی دی او لیدلی مې دی. دوه برخې چې هغه په بودیجې کې د روڼتیا یا شفافیت او د خلکو د ونډې مسله ده، په هغه باندې به زه زیات وغږېږم. د نظارت برخه یې نورو اداراتو ته متوجه ده چې په هغه باندې زه عمومیاتو کې خبرې کولی شم، خو په تخنیکي مواردو کې زیات نظر نشم ورکولی. متاسفانه زما په نظر د روڼتیا د څار ادارې دغه گزارش یا سروې ته په ډېره منفي توګه کتلی دي. که موږ تاسو دغه گزارش وګورو، افغانستان د روڼتیا په برخه کې 50 نمرې د سلونه اخیستي او د خلکو د ونډې په برخه کې 15 نمرې اخیستي دي. او دا که په نړیواله کچه یا په منطقوي کچه باندې موږ مقایسه کړو، د افغانستان حکومت د نړیوالې کچې د 1.5 څخه 15 نمرې زیات دی. او که په منطقوي باندې مقایسه کړو، په روڼتیا په برخه کې افغانستان په صدر کې قرار لري، لکه د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیپال، دې ځایونو نه وړاندې دی. حتی او دا نور ممالک لکه مرکزی آسیا او ایران، دا خو حتی حسابېږي نه، ځکه هغوی خو لا بېخي معلومات نشته دی. او که چېرته د خلکو د ونډې په برخه کې هم موږ پې وګورو، بیا هم د نړیوالې متوسط حد یا منځني حد څخه بیا هم یو نمره جګ دی او په منطقه کې د هیوادونو نه لا ښه دی. او دا ټول دې ته په کتو سره چې د افغانستان په ملي بودیجه کې اصلاحات که موږ بېخي هغه سخاوت پکې وکړو، د تیرو لسو کلونو را شروع شوي دي. یعنی په لسو کلو کې موږ د نړیوالې کچې نه ځان پورته کړی دی. او حالان چې افغانستان وضعیت ته ګورو، سیاسي وضعیت ته ګورو، ثبات ته ګورو، متاسفانه د فساد مسلې ته ګورو، امنیتي مسایلو ته ګورو، چې دلته بودیجه باید په داسې رقم جوړه شي چې هغه د اکثرا د حکومت لخوانه جوړه شي، ولګول شي، او یعنی یو عادي حالت کې موږ نه یستو. اما بیا هم د خوښۍ ځای دی چې موږ دومره کړي دي. او د دنیا اکثرا پرمختللي هیوادونو ته که تاسو وګورئ، مثلا ماليزیا، ترکیه، هندوستان، جاپان او روسیا، حتی کاناډا، حتی دلته د خلکو ونډه تقریبا د اواد یو نه شروع تر 15 نه هی شلو ته رسیږي. یعنی افغانستان د دغه هیوادونو نه چې په سلهاو کلونه باثباته دی او بودیجه سازي یې کړې ده، ځانونه یې چرته رسوي، بیا هم 4 یا 5 نمرې تفاوت لري. او همدارنګه د روڼتیا په برخه کې، ولې دا په دې معنی نه ده چې د بودیجې په خوالي کې د خلکو په ونډه کې موږ باید لا خوالی رانولو. خوالی باید راشي، له دې هم بهتره شو. اما که چېرته مثبت کار شوی او یا ښه کار شوی، د هغه نه باید تقدیر وشي او داسې په منفي سترګه ورته ونه کتل شي.
ډېر زیاته مننه. خوب، دلته متاسفانه کوم څه چې تاسو ویلي هغه ته ډېره زیاته خوشبیني نشته. په دغه سروې کې برعکس دوی ویلي چې اصلاحاتو هم شاتګ کړی دی، د خلکو لاسرسی کم شوی دی، او هغه ځای چې پخوا یې درلود هغه ځای نه دی نیولی. دا صحیح ده چې د نورو هیوادونو څخه به مخکې وي کوم موارد چې تاسو ورته اشاره وکړل، خو اساسي هدف دا دی چې خپل ځای له لاسه ورکړی دی، بیرته شاتګ کړی دی.
نه، خو وګورئ، په دوه برخو کې مشاتګ نه دی کړی چې ما مخکې درته ویلي چې په هغه باندې زه د مالي وزارت د موقف نه خبرې کوم. په روڼتیا په برخه کې مو یوه نمره زیاته کړې ده چې دا پرمختګ دی. د خلکو د ونډې په برخه کې موږ ثابته ولاړ یو د تیر کال په پرتله شاته. پاتې شو د نظارت برخه، په هغه باندې مخکې لکه هم چې ما وویلي زه دومره خبرې نشم کولی، ځکه هغه د بررسۍ عالي ادارې او د پارلمان مسله ده چې دوی باید د ملي بودیجې د مصرف یا د ملي بودیجې مواردو نه نظارت وکړي. خو یو څه شی چې زه ویلی شم شم چې د نظارت لپاره که هغه دا ادارات دي که مطبوعات دي که نور خلک دي مالی وزارت نه چې هر څه غوښتل کیږي هر ارقام غوښتل کیږي یا نور موارد غوښتل کیږي هغه موږ دوی ته په لاس کې په دسترسۍ باندې ورکړلی دي. دا چې د تخنیکي لحاظه چې وروسته به د روڼتیا د څار ادارې درانه همکاران په دې باندې لا نور معلومات ورکړي د څار یا د نظارت په مسله کې ولې مشکلات رامنځته شوي دي یا په دغه برخه کې افغانستان ولې خپلې نمرې د لاسه ورکړې دي په هغه باندې به دوی معلومات ورکړي یا که نور همکاران مو د نورو اداراتو نه را دعوت کړي هغوی به وایي. اما په دغه دوه نورو برخو کې باید هم په راپور کې شته دی هم موږ تاسو باید ووایو چې په واضح توګه په یوه کې پرمختګ شوی او په یوه کې ثابت یاست.
ډېره مننه درنو اوریدونکو. موږ هڅه کوو چې د روڼتیا څار بنسټ استازی هم په خپرونه کې وي. دوی له موږ سره ژمنه کړې وه او د بحث اساسي موضوعات هم په دوی راڅرخي. خو بیا هم تر دې چې د هغوی سره اړیکې ټینګیږي موږ د روڼتیا څار بنسټ سروې لرو چې په جزئیاتو به یې خبرې وکړو. دا سروې په کومو معیارونو باندې جوړه شوې ده؟ له چا سره د دغې سروې په جوړولو کې د دغه راپور په جوړولو کې له چا سره خبرې شوې دي؟ څومره کسانو په دغه سروې کې ګډون کړی و؟ نړیوال معیارونه یې څه و؟ کورني معیارونه په دغې سروې په جوړولو کې کوم موارد و؟ دا ټول جزئیات به له تاسو سره د روڼتیا څار نړیوال بنسټ استازه شریک کړي. اما آقای مسجدی، یکی از موضوعاتی که در این سروی گنجانیده شده این بوده که دولت افغانستان در سروی پنجمی که صورت گرفته بود در سال 2018 اینا تعهد کرده بودن بر بعض موارد، اما در انجام تعهدشان و یا هم دهی که اقدام به خاطر انجام تعهدشان انجام بتن کدام بهبود چشمگیری به وجود نامده و در نحوه مصرف منابع ملی و کمک های مالی خارجی کار به سزای را انجام داده نتانستن؟
خب من هم میفهمم زمانی که کار به سزای انجام نشه چی رقم از 49 نمره ما به 50 نمره میریم و یا از حد متوسط جهان بالاتر میریم. من فکر بکنم یک چیز باید ما از لحاظ تخنیکیش نه بلی از لحاظ موثریت ازی ببینیم. شما فکر کنین که کشورهایی که بزرگترین اقتصاد دنیا هست، کشورهایی که اقتصادشان ثباتشان به مراتب از افغانستان بهتر و خوبتر است، اگر به مشارکت مردمی از اینا ببینین در 40-50 سال گذشته چرا از حد 15-20% بالا نرفتن؟ بسیار دلیل واضح وجود داره و او ای است که هر زمانی که ما به مردم مراجعه میکنیم درخواست مردم پروژه های بسیار کوچک محلی است. اگر ما مثلا بودجه را کلن با او میتیم، پس مسائل بزرگ اقتصادی که بتانه اقتصاد افغانستان به چرخش بیاره، اتصال منطقه بی بمیان میه، زیربنا بمیان میه، اینا امکان پذیر نیست و این روال است که در تمام دنیا یک مقدار بسیار کوچک بودجه و درخواست مردم مستقیم شده میره، چون او موارد محلی هستن و چیزی نیستن که به اساس یک نظرسنجی یا مطالعه تخنیکی انجام شود. این اگر توقع مایی باشه که در بخش اشتراک مردم ما با 50-60-70 برسیم، او وقت زیادی را میگیره و هنوز با او شاید هیچ کشور دنیا، بزرگترین کشور دنیا که در صدر از این سروی قرار داره کشور نیوزلند است، در بخش اشتراک مردم 50 نمره داره، یعنی در صدر لست است با صدها سال ثبات و هم بودن با مردم، هنوز 50. ما در حالت فعلی در 15 قرار داریم که از بیشترین کشورها خوبتر است. در بخش شفافیت البته ما به این باور هستیم که از این باید بهتر و خوبتر عمل کنیم. در سال گذشته یکی از بزرگترین سندهایی که باعث هم یک نمره زیاد شد ما انجام دادیم، نشرش کردیم. امسال هم متعهد به این هستیم که در سند بودجه ملی تک تک افغانی که تعدیلات میآید، تغییرات میآید، مصارفی که میشه، اینا باید نشر شود. ولی چون این مسئله برمیگرده به بودجه 1399 که عالی آماده مصرف و ساختن شدن است، یک تعداد از اسنادایی که مثلا پیشگیرانه باید نشر میشد یا در مورد زمان بودجه سازی معلومات باید اشاره میشد که نشد. ولی از کل ما باید با مو چیزی که ببینیم، پیشترم ما گفتم که جای برای بهبود است، ولی اینطور هم نیست که ما کلا این مسئله را از دید منفی ببینیم.
دیر زیاد همانا بیت تاسو را گرزم خغلی مسجدی. آقای سالنگی، شما را هم به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید میگیم. یکی از موارد را که سروی دیدبان شفافیت افغانستان داشته، موضوع نظارت و ارزیابی بخصوص از سوی نهادهای ملی و بین المللی گفته شده که در رو نمره را که به افغانستان از لحاظ نظارتی داده شده به مراتب کمتر بوده، از 43 نمره فقط 31 نمره از 100 نمره داشته و یک گفت بسیار بزرگ را نشان میده. میخواستیم به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر کارهای دولت افغانستان و یا هم نهادهای ادارات مرتبطی که شما روی از اون نظارت دارین پاسخ شما را در این مورد داشته باشیم. چرا نتونستین یک نمره خوبی را از لحاظ نظارت بر ادارات بخصوص بخش مالی داشته باشین؟
سلام به شما، با میمانای عزیزتان و با شنونده های عزیز و ملت افغانستان. ثانیاً شما میدانین که از عمر شورای ملی افغانستان سالهای در سال متمادی میگذره و کار شورای ملی در این دوره، در دوره 17 نزدیک به یک سال است. ما از زمانی که کار آغاز کردیم عملی اولین برنامه و اولین دیدگاه و ایده‌های رهبری کمیسیون مالی و بودجه پارلمان افغانستان این بود که با تا ما سیستم اصلی کودا را در داخل کمیسیون ایجاد بکنیم و این موضوع را مکررن چندین بار از وزارت محترم مالیه تقاضا کردیم تا ما بتانیم از روند جمع‌آوری عواید ملی در افغانستان نظارت بکنیم. یک. دو، ما چندین مراتب مجالس متعدده با وزارت محترم مالیه و بانک جهانی داشتیم تا ما بتانیم با طور شفاف، عملی و واقعی از عواید و از مصرف حکومت افغانستان ما نظارت بکنیم. اما با کمال تأسف تا این دمی که ما با شما صحبت میکنم وزارت محترم مالیه و سکتور و بخشایی را که در حکومت افغانستان است اونا تا این دمی که لازم بود اجازه ندادن تا کمیسیون مالی و بودجه و پارلمان افغانستان از روند جمع‌آوری عواید نظارت بکنند. ما تا به سرحد بحث‌های خطی سال 97 پیش رفت که حتی وزارت محترم مالیه و شرکای بین المللی به این نتیجه رسیدن که اگر احیانا روال و فشار از این بیشتر شود نشود تأثیر بکنه بر کمک‌های جامعه جهانی. بنابرای اون پارلمان افغانستان مکلف است که از یک یک افغانی که مالیه دهنده ها در افغانستان با حکومت افغانستان میدن با حکومت و با وزارت محترم مالیه کار بکنن، اما در عین حال توقع و امیدواری برای است که وزارت محترم مالیه هم در بخش عواید و در بخش مصارف پارلمان افغانستان همکاری بکنن و آنچه که دیدبان شفافیت در مورد بودجه انعکاس دادین، طبیعتاً افغانستان یکی از کشورهایی است که تقریبا ما حکومت نوپا نداریم و حکومت رم نداریم که هم طولانی داشته باشن، اما ما از جنگ هم نبرآمدیم، عملا در جنگ هستیم. ما میتونیم که جنگ تبعات منفی و تبعات داره در سر سایر بخشای جامعه، طبیعتاً هم در بخش مالی هم تبعات منفی خود داره. ما این دم میخوایم به شما بگویم که تا این دم شاید کس نگفته باشه، ما میخوایم به شما بگویم که 30,000 موتر ایرا که باید ترانزیت میشد به نام ترانزیت وارد مرزهای افغانستان شده، ارزیابی ایرا که ما از داشتیم و خود وزارت محترم مالی برای موضوع اعتراف میکنن که تنها 3,000 از این از مرزهای افغانستان بیرون شده. این خود نماینگری است که بزرگترین چالش و بزرگترین مشکلات در عواید افغانستان وجود داره و فساد در گمرک‌های افغانستان بیداد میکنه که موترها داخل افغانستان میایند و در بنام ترانزیت اما از مرزهای افغانستان بیرون نمیشن و اینا نحوی از پرداخت عواید فرار میکنن. و شیوه نظارتی را هم اگر شما در حکومت افغانستان بیشتر فکر بکنید که باید پارلمان افغانستان با او بیشتر اقدام بکنه در این ملک وطنی که شما دارین، باز به دلیل از اینکه بعضی از منصوبین و مامورین امور فرار بکنه از همون مسئولیت‌های خودشان، باز تعنی کلان یا تهمت کلان خواد به پارلمان افغانستان و به وکلا زدن که اینا میخوان بهره برداری اقتصادی از یادرس بکنن. با اون دلیل گاه و ناگاه پارلمان افغانستان و کمیسیون مالی بودجه کار خود انجام دادن، اما با احتیاط.
بسیار تشکر سالانگی صاحب. با توجه به نقش اهم نظارتی شما و همچنان با توجه به نفوذ نظارتی که شما دارین، فکر میکنین وزارت مالی صلاحیت ایره داره که شما را اجازه نده تا نظارت بکنین وظیفه خود انجام بتین؟
نه، قانون اساسی افغانستان، اصول وظایف داخلی و یکی از ایجاد پارلمان ها در دنیا و به خصوص در افغانستان، ایجاد پارلمان یکی از اساسات شمی است که تا حاکم و سرور عواید یک ساله دهقان و یک شبه در محصول مصرف نکنه. اما با کمال تأسف باید گفت که شما میبینین پولی را که از کدای 91 و کد پالیسی کد 92 در سالهای گذشته به مصرف رسیده، تا این دم اصلا برای فکر یک اقتصاددان در افغانستان جا نداره. ما در این موارد وقتی که ما از وزارت محترم مالیت تقاضا کردیم سیستماتیک دار شما در داخل کمیسیون مالی و بودجه فعال بسازیم و این همکاری نکردن، یکی از اهداف ما این بود که ما بفهم بدانیم که روزانه عواید ملی افغانستان چند است. پس یک دفعه مالیات دهنده افغانستان ما باید حساب داشته باشیم و به مردم افغانستان حساب بدهیم، که تا این دم سخنگوی محترم وزارت مالی است. اونا شاید در این مورد پاسخ بدن سیستم اسیکودار چرا اجازه نمیتن ما با سیستم اسیکودار دست پیدا بکنیم و از عواید ملی افغانستان نظارت کنیم. دوم، ما چهار مراتب به ساله که گذشتیان در سال 92 چهار مراتب ما حیات تعیین کردیم تا از روند حوایط در گمرکای افغانستان، در شهر کابل، از چشمه های ایدارتی افغانستان ما نظارت بکنیم. با کمال تأسف اونا تقاضا کردن هر آن چیزی که شما از ما میخواین و نظارت بکنین توسط مکتوب و نامه شما از ما بخواین، ما مکتوبی و نامه روان میکنیم بر شما، که خود شما میدونین که وقتی که ما اگر احیانا توسط مکتوب و نامه بازجویی میکردیم، از یک طرف ما جایگاه سارنوال نداشتیم، از طرف دیگه که معلوماتی را که عمو ماموری که خودش به جنایت یا بر اختلاس داره اون با ما دوباره معموم معلومات هم میده. بنابراین حکم باطل بر باطل حرام است. یعنی یک کسی که کار باطل انجام میده اگر احیانا نوست هم برازو بکنه بازم حرام است.
کسی هم جبرخیل سیب ډیر نو وخت له موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ. موږ غوښتل چې خبرونه له ډونچا سربنسر څخه پیل کړو، ځکه محور د بحث او د دوی راپورو په هر صورت خو دې چې به ارتباط نشي. خغل جبرخیل تاسو ته خرغلاس کویم، تاسو د راپور ځینې موضوعات موږ په خبرونه پیل کې واخیستل، غواړم لن معلومات دغه سروې په اړه باندې په کوم معیار جوړ شوی ده، لچا سره خبرې شوې دي، دغه سروې څه وخت شوې ده، څو کسانو سره شوې ده، که تاسو معلومات ورکړئ
ډېره مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. او ډېره زیاته بخښنه غواړو چې زه لږ ناوخته وصل شوم تاسو سره. د پرانیستې بودیجې سروې په یو سل اوولس هېوادونو کې کېږي، تقریبا 90% آبادي دنیا هغه کور کوي او 150 سوالونه لري مکمل، چې هغه بیا په مختلف درې بخشونو کې هغه کار کېږي. چې هغې کې د بودیجې درونتیا موضوع ده، د خلکو د ګډون موضوع ده، او بل د وزارت موضوع ده. د نړیوال بودیجې مشارکت هغه نهاد ده چې سیکرټریټ لري، او دغه ټول سروې هماهنګي په نورو ملکونو کې د هغې له لوري کېږي. په افغانستان کې درونتیا سر هغه بنسټ ده چې 2000 مالیکل څخه دغه سروې هر دوه کاله وروسته کوي، او هغه نتایج چې دي هغه بیا میډیا ته او نړیوال بودیجې مشارکت سره شرکی او بیا وزارت مالیه سره نږدې نه کار کوي. دغه سروې زه خپله لکه څېړونکی د دې سروې هم او مکمل دو کال نیست لکه شروع نه تقریبا 2019 جنوري کې مونږه یا 2013 دسمبر کې مونږه شروع وکړه او مونږه درې نه هغونه سیاغه وزارت مالیه ده اداري لی تفتیش ده او بل د پارلمان نه هغ د سیاغه سره مونږه دغه سوالونه شریکه او غوینه دغه معلومات راځي دغه معلومات پر اساس یې مونږه سکورینګ کوو بیا مکمل کوم مجموعي سکور دغه د نړیوال بریجی مشارکت له لوري کې څه کاله یا د 2019 کوم سره واغې کې د رونکیا په بخش کې مونږه فقط یو نمره خواله درلوده چې هغه وجه دا و چې مونږه د ان ایئر ریپورت یو اته کوم مهم سندونه دي د دې ځای کې یو د ان ایئر ریپورت چې هغه په 2019 مالی کال کې مونږه نو کاونټ کړی ځکه هغه نه وخته نشر کېده خو 2019 مالی کال کې سروې کېدل هغه کې په وخت نشر شوی نو په دې وجه سکور زیات شو بل د کوفاک موضوع کلاسیفیکیشن اف فنکشن اف ګورنمنټ یو سټنډرډ د بینالمللي ادارې په وجه سکور له خسره خو سکور ولې ډېر خنسو یا ولې مونږه کوم جن کې پاتې راځو نو هغه موضوع دا دي چې یو ایگزیکیوټیو بجټ پروپوزل یو سند د سیاغه د پارلمان ته وړاندې کیږي هغه سند کې د عوایدو د مالیاتو یا د کومکونو یا د نور مصارفو په حق لباندې هغه سي معلومات نه دي نشر شوی کوم چې د نړیوال د مشارکت سټنډرډونه دي یا ایکون سټنډرډ ورته وي چې د ګورنمنت فاینانس سټټیسټکس والا او یا نور څه کوم سټنډرډونه دي دغه مطابق دا اوایس دي کوم ګورو نو هغه کوم سند مونږه کتلې دي لپاره نو موږ کتلې سي اوایس سمره دي بیا په کلن دي نور د سیټی سیګریګیټډ معلومات نه سي اوس د کوم لاین نه دا وایډ راځي ډایریکټ ټیکس ان ډایریکټ ټیکس او کوم نور لکه کسٹم ډیوټی ان کوم ګورو کوم ولایت کې سمره جمع کیږي نو دا شونه پکې نو نشر شوی دین علاوه سټیټیزن بجټ مونږ یو سند دی هغه ورژن باید د خاریانو لپاره ډیر پاسانه شبه باندې هغه معلومات چې کومه مهم سندونه کې نشري هغه باید ډیر پاسانه شبه باندې باید خلکو ته نشر شي نو هغه سند باید ته وړو اسناد دوی پبلک کی هغه دوی صرف یو سند ته پبلک کړی هغه ته نه چې بجټ یا تصویب څه یې بږي ورته وایي راځو د خلکو د پدین برخې موږ سکور هم تاسو ته پنځه لس نمرې اخیسته ده چې 2019 کې مو سکه لمو ده په 2019 کې د مالیه وزارت لوري تعهدات اوس موږ بدې کې به بد راول موږ به د خلکو ګډون برخه کار کو او دا به سکور به زیاتو سي د غیله لپاره بیا د کنسلټیشن یا مشورتي مجلسونه او درلودل خلکو سره واغه مشورتي مجلسونه یو خدای سي هغه کې صرف یو خاص خلک کمیونټي ډیولپمنټ کونسل زال خلک سي هغه راغلي دا خلک سي راغلي هغه تدانو ورکړل سي دا وي خپل هغه سلف اکسپریشن وو کې هغه خپل سي کوم شيونه دي کوم پروژې دي هغه وغاري هغه کې دا اوس خلک د ورکې د کمیونټي یا پروینشل ډیولپمنټ پلان سي کوم جوړ شوی دي هغه موږ ته تاسو پروژې راکې هلکه هغه پروژې خلق سره سیما کله خبرې وکړي خلق ویل چې دا زموږ پروژې نه دي دا زموږ ضرورت دی لکه قابل کې کوم مشورتي مجلس کې دا دا خبره ده نو په دې وجه دا ډیر موثره ثابت نه شنو په دې وجه سکورم خنسو دین علاوه د بودیجې څلور پړاوونه د جوړولو مرحله د تصویب کېدلو مرحله د عملي کېدلو مرحله او د درجه مرحله د څلور وړاندې مرحله کې باید خلکو ته اجازه ورکړل چې هغه خپل غوښتنې چې دغه خلک حکومت سره شریکي کړي بیا د پارلمان او د ادارې لې تفتیش هم د ضرور راځي چې هغه خلکو سره څنګه انګیجمنت کوي آیا پارلمان مدني بنسټونه ته خلکو ته د یو موقع برابرې یا خلکو ته معلومات سي دي نشرې یا نه نشرې نو په دې وجه دا کورس دا خصمانه د مالی وزارت خپل هماهنګي کوي چې د دوه کلو کې چې پارلمان سره د ادارې لې تفتیش سره نږدې نه کار وکړي او د سکور کې بهتروالی راولي خو هغه ونه کړي د وزارت برخه کې زمون سکور د ادریس پر وختونه یو ډیر شته راخ کته
جبر خلص بساسو غقت وصل کی کزای ته ملک ته تغیر ور کتر سو کولای سو مهرباني وکي
نو د بریجن وزارت برخه کې د ادارې د تفتیش کور وشپیتونه 500 راخ کته سو او د پارلمان سکور له یو څلور وختونه دوه شته تا د لایل دا د پارلمان د بودیجې د تطبیق د ان ایئر امپلیمنټیشن د بودیجې نه کم نظارت کوي یا هغه نظارت سره پورونه نشر کړي د خپل پارلمان خلکو د ریسټنګ نظارت کوي یا یا پارلمان مدنی بنسټونو ته وخت ورکړي چې هغوی راسي کله بودیجه تصویب کړي، د هغوی غږ پکې واورېدل شي، یا چې کله آډیټ رپورټ راځي د هغوی غږ پکې واورېدل شي. نو په دې وجه پارلمان کورس ته هغه راښکته شوی، ځکه چې دوی دغسې موقع نه دي ورکړي خلکو ته چې هغوی یا هغه د دوی نظارت چې کوم راپورونه دي هغه نه دي نشر شوي خلکو لپاره. د اداري تفتیش مسله داسې داسې هغوی استقلالیت موضوع ده، مشارکت سټنډرډ دا وایي چې باید اداري تفتیش رئیس یا هغه باید سیاسي مداخلت نه جدا هغه وټاکل شي. بل اداري تفتیش کوم آډیټ کوي، هغه باید یو بل مستقله اداره دا هغه وګوري ریویو کوي. دین علاوه بل داسې تفتیش په پروسو کې باید خلکو ته ونډه ورکول شي چې خلک هغه خپل انپوټس دي هغه اداري تفتیش ته ورکړي. او اخره کې یو نهاد په نوم د انډیپینډنټ فیسکل انسټیټیوشنز
ببخشین، ما وقت ما به پایان رسید، خبرها شروع میشه، برنامه یک ساعته بعدی. انشاءالله در برنامه های آینده روی این موضوعات هم بحث خواهیم کرد. بسیار تشکر از مونگ خبرونه پای تا ورسید، در راتلون که خبرونه علامو ملو.